در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل و طاهر روشان باشید. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات مننه کوم سرور صاحب قدر منوریدون کو تاسو سلام وړاندې کوم. د سهار اته بجې دي. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام ته ځانګړې شوی، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تایید کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو لیک کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان څخه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د مرستې غوښتنه کړې. قدر من اوریدونکو د هر څو وروسته راځي، لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر د افغانستان د فوټبال د ټیم له ښځینه لوبغاړو سره د ناوړه جنسي چلند د ادعاو په اړه د جدي څېړنو امر کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي حکومت خپل سری وسلوالې ډلې او غیر مسؤول قمندانان نور نو نشي زغملی، او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم لغړو سره د ناوړه جنسي چلند له ادعاو وروسته ولسمشر اشرف غنی وایي چې ښځینه او نارینه ورزشکارانو ته هیڅ ډول بې احترامي نشي زغملی. ښاغلی غنی پرون په ارګ کې په یوه غونډه کې چې د المپیک د ملي کمیټې چارواکو یو شمیر ورزشکارانو او لوی څارنوال ګډون پکې کړی و، په دې اړه څرګندونې وکړې. د هیواد د فوټبال د ښځینه ټیم یو شمیر لوبغاړو په دې وروستیو کې د فوټبال د فدراسیون پر چارواکو تور لګولی چې له دوی سره یې په کابل او په 13 فبروري میاشت کې د اردن په یو روزنیز کمپ کې د جنسي ځورونې په ګډون ناوړه چلند کړی دی. ولسمشر غنی له لوی څارنوال څخه غوښتنه وکړه چې دا قضیه په جدي ډول وڅېړي. لوی څارنوال فرید حمیدي وویل په دې اړه څېړنې له پرون راهیسې پیل شوي او د روانې اونۍ تر پایه به یې لومړنۍ نتیجې له خلکو سره شریکې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نور نو حکومت خپل سری وسلوالې ډلې او غیر مسؤول قمندانان نشي زغملی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د کابل په شهر نو سیمه کې د پرونۍ پیښې په اړه د څرګندونو په مهال وویل
تحمل حکومت وحدت ملی افغانستان در مقابل زورمندان
د زورواکانو او په تیره د خپل سرو وسلوالو ډلو پر وړاندې د ملي یووالي د حکومت زغم نور نو صفر دی. نور نشو کولای د دې کسانو پر وړاندې بې تفاوته پاتې شو. هر څوک چې په هر ځای کې وي او غیر مسؤول وسلوال ولري پر وړاندې به یې اقدام کوو. ښاغلی دانش د خپل سر وسلوالو او زورواکانو د نه زغملو خبره په داسې حال کې کوي چې پولیسو پرون په کابل کې د تمیم وردک په نوم د یو ځواکمن کس لخوا د غصب شوي کور د تخلیې لپاره له ځانګړو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه، خو د نوموړي له خپل سر وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د امریکا دفاع وزارت وایي یوه امریکایي سرتیری چې تیره اونۍ له دریو نورو پوځیانو سره غزنی ته نږدې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې ټپي شوی و سا ورکړې. 24 کلن جیسن میشل مکلری پرون په جرمني کې د امریکا په یو پوځي روغتون کې مړ شو. په دې پیښه کې چې تیره اونۍ د نومبر په 28مه غزنی ښار ته نږدې شوې وه، درې امریکایي سرتیري ووژل شول او د مکلری په ګډون درې نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی و. د دې سرتیري له مړینې سره د روان کال له پیله په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته ورسېد. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په یوه غونډه کې د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه بحث وکړي. متحد ایالات او متحدانو یې د ایران د ازموینه د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک څخه سرغړونه بللې چې درې کاله مخکې تصویب شو. وبخي امنیت شورا دا غونډه په داسې حال کې پلان کړی ده چې د ایران د توغندیو د پروګرام په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. فرانسې د دې اونۍ په پیل کې د ایران د توغندیو ازموینه پارونکې او د بې ثباتۍ عملو بالا او ویل چې د ملګرو ملتونو له 21 نمبر پریکړه لیک سره سمون نه لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم د ازموینه د پراونې ګواښ او تخلف عملو بالا او د دې ازموینو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې وکړه. له دې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي او د دې هیواد د بلستیک توغندیو پروګرام په نښه کړي. هوک د ایران دا پروګرام ډېر خطرناک بللی و. د ناټو عمومي منشي له روسیې غواړي چې د اوکراین هغه کښتۍ او ماڼوګان سمدستي خوشې کړي چې تېره اونۍ یې په توره بهیره کې د اشغال شوي کریمیا په سواحلو کې نیولي و. ینس ستولتنبرګ دا غوښتنه پرون په بروکسل کې د څرګندونو پر مهال وکړه. نوموړی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې نن او سبا د دې تړون د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې او اوکراین ترمنځ د دې نوي کړکېچ په اړه هم بحث وکړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د پاریس د 2015 کال له کنفرانس وروسته په نړۍ کې د اقلیم د بدلون په اړه د نړیوالو سیاسي اداره اراده وبخی کمزورې شوې ده. انتونیو ګوتریش دا څرګندونې پرون د پولند په کاتوویڅ ښار کې د ملګرو ملتونو د اقلیم سرمشریزې ته په پرانیستونکې وینا کې وکړه. دا سرمشریزه به چې دوه اونۍ دوام کوي د نړۍ د څه باندې 100 هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون جوړه شي. دا خبرونه د ازادۍ رادیو خپرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه واورئ. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تایید کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان صدراعظم ته یو لیک استولی او په هغه کې د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې. د امریکا دفاع وزیر بیا ویلي چې د افغانستان جګړه ډیره اوږده شوې او مسؤل دولتونه باید په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. په دې اړه نور جزئیات در نوریاس نوري په راپور کې.
ورسته له هغې چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان صدراعظم عمران خان ته په یو استولي لیک کې له هغه د افغانستان د سولې په مسله کې د مرستې غوښتنه کړې. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي هم تایید کړی چې ټرمپ دغه لیک عمران خان ته استولی دی. د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري له څرګندونو وروسته چې لومړی ځل د دغه لیک او له پاکستانه د افغانستان د سولې په هڅو کې د امریکا د ولسمشر د مرستې مسله رسنیو ته په ډاګه کړه، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ټرمپ په دغه لیک کې له صدراعظم عمران خان څخه غوښتنه کړې چې پاکستان د په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د خبرو د هڅو ملاتړ وکړي چې په بدل کې به له دې هېواد سره ترینګلې اړیکې بیرته ورغوي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی عمران خان ته د ټرمپ لخوا د استول شوي لیک مسأله تایید کړې او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ په دغه لیک کې دا منلی چې پاکستان دا وړتیا لري چې په خپله خاوره کې د طالبانو امن ځایونه له منځه یوسي. په لیک کې دغه راز روښانه شوی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان مرسته د امریکا او پاکستان د پایدار شراکت د رامنځته کولو لپاره اساسي ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ دا منلی چې دغه جګړې امریکا او پاکستان دواړو ته تاوان رسولی. ټرمپ ټینګار کړی چې پاکستان او متحده ایالاتو ته پکار ده چې د ګډ کار کولو او د شراکت د نوي کولو لپاره فرصتونه ولټوي. د وزارت دغه راز ویلي چې پاکستان دې ته ژمن دی چې د ښه نیت له مخې د سولې لپاره د اسانتیاو برابرونکي رول ولوبوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري رویترز ته وویل چې ولسمشر ټرمپ د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره له پاکستانه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. امریکایي چارواکو له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان فشار راوستی چې د طالبانو مشران چې د واشنگټن په وینا د پاکستان په خاوره کې اوسي د خبرو میز ته حاضر کړي. له پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې امریکا دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته لاړ شي. خلیلزاد به چې له دې مخکې افغانستان او سیمې ته د امریکا د سولې د نویو هڅو په ترڅ کې 2 سفرونه کړي. په دغه نوي سفر کې به چې د روانې میلادي میاشتې تر 10 پورې دوام کوي پر پاکستان او افغانستان سربیره شپږو نورو هیوادونو روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي امارات او قطر ته چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی دی هم لاړ شي. ښاغلی خلیلزاد د مخکینی سفر په پای کې چې په اکتوبر میاشت کې ترسره کړ هیله ښودلې وه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یوه موافقه به د را روان کال د حمل تر میاشتې چې ټاکل شوې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي ترلاسه شي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د افغانستان جګړه کافي اوږده شوې ده. جیمز ماتیس دغه څرګندونې مخکې له دې چې له خپلې هندۍ سارې سره وګوري پرون په واشنګټن کې خبرلان ته وکړې. ماتیس وویل متحده ایالات د هر مسؤل دولت د مرستې په تمه ده چې د جنوبي آسیا په وچه او د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او په دې هېواد کې د سولې د ټینګېدو ملاتړ وکړي. ماتیس زیاته کړه اوس د دې وخت دی چې ټول په دې هڅو کې ښکیل شي. په عین حال کې امریکایي سټارس اند سټرایپس خبرونه د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له تیزې شوو هڅو داسې بریښي چې ولسمشر ټرمپ غواړي چې په 2020 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې له افغانستانه ځواکونه وباسي. د خبرونې په لیکنه د کارپوهانو په باور ترامپ داسې نښې ښودلې چې ګواکې دی غواړي هر څومره ژر چې کېدی شي له طالبانو سره د سولې یوه موافقه که هغه آیډیال یا د ټولو په خوښه هم نه وي ترلاسه شي. خو د سولې له دغو نویو هڅو سره سره د جګړې اصلي لوري طالبانو بیا تر اوسه داسې کومه نښه نه ده ښودلې چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه یوازې له امریکا سره خبرې کړې دي.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د سولې په خاطر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د لیک په اړه لیکلی دی. مقاله لیکي د پاکستان صدر اعظم د دوشنبه په ورځ وویل چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه یو لیک ترلاسه کړی چې غواړي د ده حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره همکاري او مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو او همدارز اطلاعاتو وزیرانو دواړو تایید کړی چې عمران خان داسې یو لیک ترلاسه کړی دی. ټرمپ ته د مخکې پر خپل ټویټر پاڼه پر پاکستان سخت انتقادونه کړي او شکایت یې کړی چې هیواد یې پاکستان ته سلګونو میلیونه ډالر ورکړي، خو پاکستاني چارواکو هیڅکله امریکا ته د اوسامه بن لادن په اړه حال نو ویلي. اسامه بن لادن د القاعده سختریز شبکې مشر و چې د پاکستان پر اولپنډي شهر کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په حمله کې په 2011 کال کې ووژل سو. عمران خان په خبرګون کې له غصې ډک ټویټ وکړ چې پر دې سربیره چې هیڅ پاکستانی په تروریزم کې ښکیل نه و، بیا هم پاکستان له امریکا سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې برخه واخیسته. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د راپورونو له مخې عمران خان ته لیږل سوی د ټرمپ لیک ډیر ډیپلوماټیک دی او د افغان جګړې د ختمولو لپاره یې د پاکستان رول د ستونزې د برخې په توګه نه بلکې ډیر مهم او رغند بللی دی. مقاله یادونه کوي چې پاکستانی چارواکو د دې لیک هرکلی کړی او په یو بیان کې ویلي ټرمپ په لیک کې منلی چې دغه جګړه نه یوازې امریکا ته بلکې پاکستان ته هم ګرانه پرېوتلې، او ټینګار یې کړی چې پاکستان او امریکا باید د ګډ کار لپاره فرصتونه ولټوي او ملګرتیا نوې کړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. زه له خپګانه ستړی یم، افغان ښځینه پولیسو د غم هیرولو په خاطر شاعري ته مخه کړې. ورځپاڼې د نعیمه مودادی چې په هرات ولایت کې د پولیسو یو افسر ده تصویر خپور کړی چې د شعر لیکلو په حال کې ښکاري. د ورځپاڼې په وینا له دې کبله چې دا ښځه او نور افغانان له چاودنو او بمونو نور ستړي سوي، دوی شعر ته مخه کړې ده. د سارز اند سټرایپس په وینا مودادی د نورو افغانانو غوندې پر شعر مینه ده او د ژوند د فشارونو، جګړې، تروریزم او په داسې هېواد کې د ښځې اوسېدلو په اړه لیکلي چې نارینه پکښې برلاسي دي. ورځپاڼه لیکي دا 38 کلنه افغانه چې کله غمژنه سي شعر لیکي.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
ده د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او